Radio.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض ډیر لسوه ونیوي د جدي شپاړسمه او د میلادي 2019 د جنوري شپږمه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لافان چارواکو سره د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال د کتنو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. فراکی قومی مشان د پینزو تنو یرغمل شوی او د خلاصون هڅه کوي. د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع پخوانی وزیر هرال براون د یو نیوي کلونو په عمر سا ورکړه. د خبرونو تفصیل. په فراکی قومی مشاند پینزو برمته شوی او وګړو د خلاصون هڅه کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فراد مرکز په 15 کیلومتره کې د باغ پل لسیمی څخه 15 وشتنه و تختول. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو لدی کسانو یو تن وژلې، 19 تنې خوشی کړي او 15 یې له ځان سره بیولې دي. د فرا ولایتي شورا یو غړي خیر محمد نورزی پرون ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو یو ولایتي مامور وژلې دي. سپینجیرو او مخورو د برمته شوو کسانو له خوشکېدو د خوشکېدو هڅه کوي. په هغوی کې هیڅ یو د دولت مامور نه دی. د فراده والی دفتر ازادي رادیو ته د مسالې د جزئیاتو په باب د معلوماتو لورکول ډډه وکړه، خو تایید کړه چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر نن یکشنبه د افغانستان له ولسمشر سره د دې نړیوالې ادارې پر مرستو خبرې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید. له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ادعا وکړه چې په سلو کې نوي ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن له ویروسه پاکې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي د پولیو یا د کوچنیانو د ګزرن ویروس په کې له منځه نه دی تللی. د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګزرن یو ویش پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس وژونکی دی. په افغانستان کې وسلوالې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1500 کوچنیان سږکال په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاینه پاتې شوي دي. د ازادي راډیو تخنیکي همکار او پروډیوسر امان الله امیرزای تیره شپه د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق ورسید. امان الله امیرزی چې د فلم په برخه کې په پراګ کې لوړې زده کړې کړې وې، له یوې مودې راهیسې ناروغ و. د ازادي راډیو مشانو ماردو سوغم او هاشم مومند د امان الله امیرزی په مړینه ژوره خواشیني ښکاره کړې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. امان الله امیرزی 19 کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ. د یو موده د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه کار کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران حکومت پرون شنبه د پیشو د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل شوی دی. په دې ډول ایران کولی شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس سوداګري ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ، خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره وکاوه. په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دی چې دا قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالی چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي. امریکا په 2013 میلادي کال له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اتمی موافقې ځان وویست او پر ایران بندیزونه ولګول. د مصر د چاودیدونکو موادو د شندولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهره په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخته چاودیدونکو وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه پلازمینې ته نږدې نصر شارګي کې وشوه، دوه تنه نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د قبطیانو تر کریسمس دوه ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنوري په اوومه دا ورځ لمانځي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هیرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 15 کاله کار وکړ او د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د پخوانی شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبري وکړه. براون اتمی فزیک پو وو او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کېدونکو کروز توغندو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ. او د روسیې حکومت پر امریکا تور پوری کړی چې په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو وګړي تر توقیف وروسته یو بل روسی نیولی دی. د روسیې د استخبارات فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 28 د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. زمو شغله آزادی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د افغانستان پر سولې خبري وکړه. ولسمشر غنی وای افغانستان باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي.
په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زندانی پاتې نشو.
په سرپل کې خلک اندېښنه لري چې طالبان د تیلو څاګان قبضه کوي. په اورزګان کې د جګړې لشکلو خو خلکو وغوښتل
دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دغه خلکو تخبات دا صحیح ترکی چې و زموږ د سبب عملیات کوو.
معلوماتو ته د لاسرسی کمیسیون د کورنیو چارو وزارت له لوري د معلوماتو پر محدودیدو خبر کوي. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12:15 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 سپه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د طالبان او تهران ترمنځ د ورستیو خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم په ورته مسایلو خبري وکړه. خو په افغانستان کې د ایراني چارواکو د سفرونو ته په کوم سترګه کتل کیږي؟ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اجرایی ریاست له مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشري وشي. اجرایی ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړي مننه کړي او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړی دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوی چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران د اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 18 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی هم کابل ته تللی و. شمخانی اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایرانی چارواکو د تګ راتګ د کوم سیاسي تغییر معنا لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خاصه د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینلی جامعې تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دوی ته ورم کړی دی، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بل خواسه دوی ډیر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او په روسانو ته خپل ځان ډیر مهم جلوه کړي. زه چې موږ په افغانستان کې دونې رخ لرو، دونې اهمیت لرو، او د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی صرف غواړي په دې بازی کې لاس بالا پاتې شي او جهانیانو ته داسې ښکاره کړي که تاسې دغه تحریمات مسلې نه کړي زه تاسې ته درد سر جوړوای سم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس فعال دي، په دې کې چې پاکستان د بیرنګي جامعې رفاقت او انډیوالۍ ډېره اوږده سابقه لري، او هغونه سابقه چې دوی لري هغونه د هغه نیمۍ ایران هم نه لري. نو په همدا سبب دی چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان دوی سره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نیست.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د داسې غونډې کوربه وي چې ښایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواوو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسي جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅې کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی چې د پوهان حسن کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې خبري کولې وویل افغانستان پخوا د آسیا اقتصادي، سیاسي او کلتوري څلورلارې وو او دغه دریز باید بیرته ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس غنی وایي تیر تاریخ باید تکرار نشي، هیواد باید روښانه راتلونکی ولري او په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی د پوهان کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې وویل ظالمانو د هیواد په هر ځای کې وینې تویې کړې دي. د وویل افغانستان پخوا د آسیا سیاسي، اقتصادي او فرهنګي څلور لارې وو او هماغه دریز باید بیا هم ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې روښانه سبا ولرو په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زنداني پاتې نه شو. هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د تېرو بدمرغیو خبرې کوي چې هیواد اوس هم په جګړو کې ښکیل دی. د ده په خبره د ملي یووالي د حکومت په وروستیو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې 28,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د ملي یووالي حکومت وایي تل یې د سولې غږ پورته کړی، خو د افغانستان د خلکو دښمنانو دغه غږ ته پام نه دی کړی او په ځان وژنو او چاودنو یې ټینګار کړی دی. افغانستان د طالبانو له سقوط وروسته په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د بیلابیلو لاسته راوړنو شاهد دی، خو د افغان چارواکو په خبره جګړې او ناامنۍ د دغو لاسته راوړنو د پرمختګ خنډ شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ خلک ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په هم رضوان مراد در توای چې د افغانستان په اړه په بهرنیو رسنیو او مطبوعاتو کې څه راغلي.
اکانومست ټایمز رسپانه د افغانستان د سولې د حد څخه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې افغانان او سولې غواړي. اکانومست ټایمز لیکي پروان 2019 کال کې په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات کیږي، خو د افغانانو لپاره سولې او امنیت لومړیتوب لري. ورسپړنوای د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام په دې هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د سیمې د هیوادونو په همکارۍ پورې تړلې دي. د مقاله د لیکوال په باور د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره د یو میکانیزم پر امست کولو کې مرسته وکړي. اکانومست ټایمز په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په حق له ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړې ته په اشاره لیکلي دي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي او د دې پروسې د امنیت لپاره زیاتو سرتیرو ته اړتیا ده منفي اغیز ولري. ورځپاڼه وایي متحده ایالات باید د افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره له پاکستان، ایران او روسیې سره خپلې هڅې همغږي کړي او بل لور ته افغانستان او پاکستان باید په خپلو کې د امنیتي مسئلو په اړه د همکارۍ په هدف د لارې یوه نقشه برابره کړي. اکانومست ټامس وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره دا مهمه او اړینه ده چې پاکستان پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یا سیګار د کار پر څرنګوالي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستي انتقاد پړه مطلب خپور کړی دی. ولسمشر ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې ویل د سیګار لخوا په افغانستان کې د امریکا د مرستو په اړه د پلټنو او مندونو د جزئیاتو افشا کول معقول کار نه دی. ډونلډ ټرمپ ویلي د سیګار لخوا په افغانستان کې د اختلاس د پیسو د هیفومیل او له مالی مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه د جزئیات خپرول له دښمن سره مرسته کوي او دا ډول راپورونه باید هر چا ته ښکاره نشي. د متحده ایالاتو د دفاعي چارو متخصص مانډي سمیت برګر واشنگتن پوسټ ته ویلي هر امریکایي وګړی حق لري چې پوه شي آیا متحده ایالات په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدلی او آیا له دغه هیواد سره مالی مرستو نتیجه ورکړې ده او کنه. میرمن سمیت برګر ویلي د سیګار د راپورونو د خپرېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د اندېښنې وړ دي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر په 2008 کال کې د کانګرس لخوا جوړ شو چې په افغانستان کې د لګول شو 115 میلیارد ډالرو په اړه تحقیق وکړي. سرمفتش جان سوپ کو په 2012 کال کې د دې دفتر د مشر په توګه وګمارل شو. سیګار او د متحده ایالاتو دفاع وزارت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستیو انتقادونو په اړه تبصره نه ده کړې.
د ورسکان ولایت د مرکز ترین کوټ ځینې اوسیدونکو شکایت کوي او همدارس ادعا لري چې شکیلی خواوی د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته پام نه کوي. د دې ولایت یو شمیر قومي مخورو د شنبه په ورځ د اعتراض په دود غونډه وکړه او ویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال کورونه سوځولي او ملکی کسانی وژلي دي. له ورسکان د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور د سوتنو په خبرو پیلیږي.
دولت عملیات کوي ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر د صحه ترکی چې وو زموږ د سبا عملیات کوي
د لیته موږ راځو دلته دې مو ویلې په دا بازار کې دې مو ویلې.
دا ژغونه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو شمیر جګړه زپلو دي چې جګړو یې ژوند ورته تریخ کړی دي. دغه جګړه زپلو چمیر لسګونه تر رسیدي د شنبه په ورځ د ورزګان ولایت مقام مخته د اعتراض په شکل راغونډ سیوه. د چټول قومي مخور و شکایت او ادعا کول چې شکیل خواوی د جګړې پر مهال د دې سر او مال ته پام نه کوي. دی ویل چې څلور ورځې وړاندې افغان او بهرنی ځواکونه د عملیاتو پر مهال کورونه ورته سوځولي او ملکی کسان یې وژلي.
موږ خو د ګرما اوسیدونکو په دغه مخ راغلي چې موږ خو عام خلک یو وروره دا کمربندونه گئی طالبان را مختصي حکومت را شاته کې گئی حکومت ور مختصي طالبان شاته کې موږ په دې کې بن راځو ماسره راځو موږ زنانه او کښنه یو لوی وایوان ګرد دلته ماسره پاته سوه ته پر زنانه خو په دروسه چا ټکان یې ځای نه کړی موږ پر زنانه ولا چې ټکان وس
چلن وسی دی وای زړه دولت سان تر جلب و مده د پدر کم خدای بلس نه را جلب دې ځان ته ما توان رسیدلې زما اندار را بشتلې دې زما ټکټرانه سوي دې زما کورونه را سوي دیندار سکړي دروازې سکړي دې چې د خوته د سره پنځه دروازې پرتی دي کلکین سکړي دې چې د خوند پنځه کې کلکین ټک ټک بشتلې دې.
دغه جګړه د پلو پر شکل خو او ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دې د سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
اوس په دغه راغلي چې داسې کار داسې عمل باید د ولس سره ونیسي که موږ رایت بولي موږ ولس بولي او دی زموږ حکومت ځان بولي باید داسې کار د ولس سره حکومت نه کوي. حکومت په ذلیه د پلار دی پلار د اولاد سره دی نه کوي. غوښتنه مو دا ده چې دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دغه خلکو تخبات دا ساحې ترکۍ چې و زموږ دلته سبا عملیات کوو. دی پوس طالب پوس هغه سره د خپل حساب کتاب کې جنگ دی ورسره وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ارزګان د ولایتي ادارې او د امنیت قمندانۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو مسؤلینو هم ویلي وو چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي.
لبل خود سرپل ولایت ځینې اوسیدونکو اندیشنه لري چې طالبان شاید د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکه ټینګه کړي. د سرپل والی هم دا تاییدوي چې وسلوال طالبان هڅه کوي د تیلو پر زیرمو ولکه ټینګه کړي. لسیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس صالح محمد صالح نور معلومات وړاندې کوي.
په سرپل ولایت کې د ځایي اوسیدونکو او فعالانو اندیشنه دا ده چې طالبان شاید په څلورو ساحو کې د تیلو څاګانو ته امنیتي تهدید پیښ کړي. د تیلو دغه څاګانې د سرپل ولایت په انګوت، قشقري، اقدریا او بازارکمی کې موقعیت لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید اسماعیل مشفق سنجي ازادي راډیو ته وویل په دغه ساحو کې څه باندې 4.5 میلیونه ټنه تیل تثبیت شوی دي. خو ښاغلی سنجي اندېښنه څرګندوي چې شای وسلوال طالبان دغه څلورو ساحو ته امنیتي تهدید پیش کړي.
که حکومت لاس تر زنه ناست وی پام ونه کړی، لشک پرته د سرپل څلور صاحب چه تیل بکی دی د طالبانو لاس ته ورشي. د قشقري نفتی ساحه نقلي وسایت له دې جمله رینجر او نور موټرونه به د طالبانو لاس ته ورشي.
د سرپل ولی هم اندیشنه لري چې وسلوال طالبان هڅه کوي د سرپل پر نفتی ساحو ولکه ټینګه کړي. عبدالقادر اشنا وویل افغان حکومت تر اوسه د دې ستونزې حل ته جدي پام نه دی کړی.
دا دوی هدف د تیلو پر څاګانو ولکټینګول دي. په پام کې و دروان مریض کال د مرغومي یاچدي پر لومړی نیټه تصفیوي عملیات پیل شي چې تر اوسه دا کار نه دی شوی. په دې اړه مې له لوی درسي زو د کورنیو چارو وزارت له لوی موین سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې زموږ پوځي کرخماتیږي او چې لمر سره سره وکړي.
د سرپل ولایت د نفتی ساحو د خوندیتوب لپاره ولایتي شورا هم له افغان حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د سرپل ځینې مدني فعالان وایي سره لدی چې دغه ولایت د تیلو لوی زیرمې لري، خو لا هم د هیواد تر ټولو نیستمنو ولایتونو کې شمیرل کیږي.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د کورنیو چارو وزارت هغه حکم څیړي چې له مخې د ټولو ولایتونو امنیت قمندانان او د قمندانۍ ویندویان له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران وړاندې کوي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون امنیت قمندانانو او د پولیسو د مطبوعاتو امیرینو ته د نوي حکم په غبرګون وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې په فرد یا بنسټ محوري پالیسیو د بیان ازادي محدود کړي. د یاد کمیسیون رئیس عین الدین بادری ازادي راډیو ته ویل د قانون له مخې هر هغه اقدام د زغملو نه دی چې معلومات او د بیان ازادي محدودوي. د ده په وینا د سیمه ییزو امنیتي بنسټونو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه د شک فضا رامنځته کوي. بادری وایي په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نوی حکم معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسیون لخوا څیړل کیږي. دی وی د کورنیو چارو وزارت څخه رسمي مکتوبونه غوښتل شوي. موږ د داسې حکمونو د مطالعې غوښتنه کړې چې ویل کیږي په یوه نه یو ډول معلومات محدودوي. موږ به دا حکم وڅېړو او بیا به یې کمیسیون په اړه رسمي دریځ اعلان کړي.
نظر رسمي خود بعدا ابلاغ خواهد.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خبریالان ډیر معلومات د پولیسو د سیمه ایزو چارواکو او یا د دوی لویندویانو څخه ترلاسه کوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د چټکو اطلاعاتو او معلوماتو په خاطر د یو حکم له مخې دولتي بنسټونه مکلف ګرځولي وو چې په دې برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له دې حکم سره سره که څه هم په ځینو مواردو کې خبریالانو معلوماتو ته د لاسرسي شکایتونه او انتقادونه کړي، خو امنیه قمندانانو پر امنیتي موضوعاتو د بحث او مرکو ترڅنګ وخت نا وخت خپلې لاسته راوړنې د خبري غونډو له لارې یالانو سره شریکولې. خود کورنیو چار وزارت د نوي حکم لمخې د ټولو پولیسو منصبینو خبرې لرسنیو سره منه اگرځول شوې دي. د دغه حکم لمخې د ولایتونو د امنیه قمندانان او د مطبوعاتو امرین حق نه لري چې لاسته راوړن او یا خپل نظریات لرسنیو سره شریک کړي.
د پښتنو د ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو پرون د جرمني په کولن ښار کې سوله ییزه مظاهره وکړه. هغوی په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ملاتړ وکړه او ویل چې د اسلام آباد حکومت باید د دې سوله ییز حرکت غوښتنو ته پام وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن دوړ پرون پر ټوئیټر ولیکل چې هیڅ کله دومره پښتانه په داسې له اتحاد ډکه فضا کې نه ولیدلی. د جرمني په کولن ښار کې پرون د افغانستان او پاکستان د پښتنو د ټولنې غړو ګډون کړی و. هغوی سپین بیرغونه لیږدول. سره له دې چې د جرمني په کولن ښار کې پرون تر ډیره وخته باران ورید، ډیر ماشومان هم لیدل کېدل چې د پښتنو ملي جامې یې اغوستې وې او د پښتنو د تحفظ غورځنګ په پلوي شعارونه یې پورته کړي ول. په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر کسانو ویناوې هم کړې او د پاکستان حکومت یې تورن کړی چې په هغه هیواد کې د پښتنو د ځورونې د لا درکیو او قتلونو په وړاندې غلی پاتې شوی دی. په هغو عکسونو کې چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو لکه ټویټر او فیسبوک خپاره شوي، لیدل کېږي چې مظاهره چیان د پښتنو د تحفظ غورځنګ پر غړو د پاکستان د حکومت د بندیزونو، د پښتنو د توقیفونو، د پښتنو د مشرانو د لادرکۍ او د هدفي وژنو پر ضد شعارونه لیږدوي. د جرمني په کولن ښار کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر ښځې لیدل کېدې چې د افغانستان د بیرغ پر رنګ پوړنې پر سر کړي وو او ډېرو نورو کسانو د منظور پښتین په وړ سرې خولۍ پر سر کړې وې. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي علي وزیر پرون پر ټوئیټر ولیکل چې په کولن کې پرون د سولیزو مظاهره چانو شمیر تر زرو زیات و. علي وزیر پر ټوئیټر لیکلي، هغوی راغونډ شوي ول چې د پښتنو د قتل عام پر ضد احتجاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د جنوري په دوهمه نیټه وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو سولیز حرکت دی او د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. هغه د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته بلنه ورکړه چې د پاکستان له حکومت سره لاس یو کړي ترڅو د هغوی په سیمو کې د بیا رغونې پروګرامونه عملي کړي. خو د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو مشر محسن دوړ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د ځانګړو غوښتنو په ځواب کې عملي ګامونه پورته کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ تیر کال په فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې پرلت وکړ او له هغه ځایه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د زرهاو پښتنو د قتل او لادرکۍ عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په فراه کې قومي مشران د پنځو برمته شوي وګړو د خلاصون هڅه کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فراه د مرکز په 15 کیلومتري کې 15 وشتنه وتختول. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولسمشر سره له افغانستان سره د دې نړیوالې ادارې پرمرستو خبري کوي. د ازادي رادیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیر شپه د ورپیش ناروغي له عمله په حق ورسید. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخ ته چاودیدونکي وسیله شنډوله. او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هرال براون د یو نیوي کلونو په عمر مړ شو. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
نومې قرهمن د کونړ ولایت کابل ټایمز کې فیض د مدیر عمومي اطلاعات فیض دند تر سره کوم.
یعنی لیکوال یست؟
هم دا سی وی پښتو فارسی انګلیسي ترجمه او ایډیټ او تصحیح کوم.
دا د ورسپانو په لیکلو کې کراتو ای چې کومه برخه ډیره زیاته سخته ده؟
پښتو دری ټکی چې انګلیسي ترجمه نو تقریبا دغه ایډیټ او تصحیح سخته ده چې صحیح لیکنه باید په صحیح توګه ترجمه او تصحیح ایډیټ شي.
کله چې ورسپانه لیکل کیږي کنه دغه پښتو لیکنه کې معمولا یا ګانې اکثره کسان نه مراد کوي. کله چې خپل د ماتن لولې بیا انګلیسي ته ژباړي دغه ستونزې سره څومره مخ شوی؟
مشکلات زیات پیدا کیږي. تقریبا په املا او په لیکنه کې ته هغه څومره چې باید یا الفاظ د پښتو اصلي ګرامر مراد شي نه مراد کیږي. نو تقریبا د زیاتو اصطلاحات سره داسې مخ کیږي چې یا په هغه شکل چې باید ولیکل شي نه لیکل کیږي.
پرته له دې مسلې څخه چې تاسو خبرې پیو کړی نور څه دي چې د لوستلو وخت کې ستونزې سره مخ کیږي؟
مهمه دا ده چې متن باید په داسې شکل وسی چې ساده او واضح وشي ترڅو یو څوک د هدف او مقصد په مفهوم باندې پوه شي. نو زما په نظر داسې متن ولیکل شي چې ساده وسیږي چې د ټولنې هر وګړی باید پاغه د مفهوم او په مقصد باندې پوي شي، لیکنه باید ساده اوسي، د خلکو د توجه وړ اوسي.
تاسو په ماتن کې له معنی او مفهوم نه خبر وکړه، کله چې ژباړه کوي د څه باندې چې جمله په جمله ای مفهوم اخلي که څه رقم
ژباړه عموما باید په داسې شکل وشي ک لفظ تر لفظ یا ټکی په ټکی وشي، نو فکر کوم هغه مفهوم ورنه کی. زه کوشش کوم چې داسې ژباړه وکم که یو څوک عنوان ولي، نو تر اخره باید په دې فکر کې اوسي چې د دې مفهوم څه شی دی، نو تر هغې زیات کوشش کوو.
په دومره وخت کې ستاسو ژباړه کوئ، آیا له داسې متن سره مخ شوي چې هیڅ مفهوم هم نه دی ترې اخیستی، هغه ژباړه هم نه ده کړې؟
واقعا داسې ډېر وخت پېښ شوي دي چې بعض وخت داسې ژباړې شوي دي تر اخره چې ورسېږي په مفهوم نه پوهېږي چې البته د دې عنوان څه و او په اخر کې څه دي.
تاسې زموږ شاخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي دوام کوي. اوس بله خبری مجله لرو، دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، سلام عرض میکنم، صبحتان بخیر. اینجا